アサベラジオ。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده د 1409 هجری لمریز کال د زمری اسد درویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست د میاشتې له 14 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي وسله وال طالبان د غزنی ښار له ډېرو برخو ایستل شوي او په سلو کې نوي ساحې د دولت په لاس کې دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جرمني حکومت وایي د دې هېواد صدراعظم راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر سره ګوري. نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی فهرست اعلان کړ. افغان چارواکي تاییدوي چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د چینایي کمپ پوځي قرارګاه طالبانو ته په لاس ورغلې او په یمن کې زرګونه کسانو د هغو لسګونو کوچنیانو په جنازو کې ګډون وکړ چې ویل کېږي د سعودي په مشرۍ ائتلاف په هوایي حملو کې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبان د غزنی ښار له ډېرو برخو ایستل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوسمهال د ښار په سلو کې نوي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده. د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د غزنی ښار لومړۍ او دوهمه ناحیه بیرته فعال شوي دي. د محبس خوا سړک تصفیه شوی او هلته هم اکمالات شوي دي او بندیانو ته اوبه او ډوډۍ رسول شوي دي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش هم تېره شپه وویل چې دولتي ځواکونو د غزنی ښار ډېرې برخې تر خپلې ادارې لاندې راوستي دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. افغان چارواکي تاییدوي چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د چینایي کمپ په نوم پوځي قرارګاه تېره شپه وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلې. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو ویان ډګرمن حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل چې د قرارګاه کلابندو سرتېرو دوه ورځې مقاومت وکړ.
26 نفر شهید و زخمی در کمپ چینایی ها باقی ماندن که اینا البته بر اختیار طالبان.
شپگوشتک کسا تپیان او شهیدان د چینایانو په کمپ کې پاته دي چې اوس د طالبانو لاس ته ورغلي. هغه شمیرې چې ما ترلاسه کړي ځینې نور سرتیری هم چې هلته وو فکر کوم یو ټولی د ملي اردو او شاوخوا 30 کسه د سرحدي ځواکونو وو. دوی له کمپه د لویدیز لور غونډیو ته وتلي دي. دګرمن رضایی زیاتوي چې له کمپه وتلي سربازان تسلیم شوي نه دي خو دوی ته دقیقا معلومه نه ده چې څو سرتیري مړه او ټپیان شوي یا اسیران دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی فهرست اعلان کړ. په دې فهرست کې له غزني پرته د هېواد د ټولو ولایتونو همداراز د کوچیانو او هندوانو او سکانو د استازو نومونه راغلي دي. په لیست کې د هندوانو او سکانو د یوازې یوه کاندید نرندر سنگ خالصه نوم لیدل کېږي. د شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو وروستی لانجمن لیست چې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې ډېر غبرګونونه وپارول د جمعې په ورځ ناوخته د انتخاباتو کمیسیون ته وسپاره. په همدې حال کې ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د افغانستان په انتخاباتو کې د وروستیو پرمختګونو هرکلی کوي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یوه سرتیری چې د روانې میاشتې په پیل کې په هلمند ولایت کې ټپي شوی و پرون سا ورکړه. د امریکا دفاع وزارت پرون د اګست په 14 نیټه په یوه خبر پاڼه کې د دې سرتیری د مړینې خبر ورکړ. 46 کلن رایموند راروګال ترانسفیګوریشن چې د هوایي اوسیدونکی و ورمه ورځ د جرمني په یوه روغتون کې سا ورکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دا سرتیری په افغانستان کې د غزمې پر مهال د یو ماین په چاودنه کې ټپي شوی و او د پیښې په اړه د دوی څېړنې روانې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. زرګونه کسانو پرون په یمن کې د هغو لسګونو ماشومانو په جنازه کې برخه واخیسته چې ویل کېږي د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د ځواکونو په وروستۍ هوایي حمله کې وژل شوي دي. د جنازې ګډونوالو د دې ماشومانو عکسونه هم له ځان سره هدیرې ته راوړي وو. حسي اغیان وایي په سعده ولایت کې د ائتلافي ځواکونو د تېرې پنجشنبې ورځې په هوایي حمله کې 40 ماشومان وژل شوي. سعده ولایت او د یمن د شمال ځینې پراخې سیمې د حسیانو تر کنټرول لاندې دي. د عراق صدر اعظم پرون پر ایران د امریکا د بندیزونو په اړه د خپل هیواد له دریځ څخه دفاع وکړه. حیدر عبادی پرون یوې خبري غونډې ته وویل دوی تر فشار لاندې دي چې د عراق د ولس د منافعو پر وړاندې د یو شمېر ډلو ټپلو ګټو ته ترجیح ورکړي، خو د زیاته کړه چې دا امکان نه لري. حیدر عبادی تېره اونۍ وویل بغداد سره له دې چې پر ایران د امریکا له نویو بندیزونو سره موافق نه دی، خو په پام کې نیسي او عملي کوي. د عراق صدارت وروسته وویل چې صدر اعظم عبادی ایران ته خپل سفر لغوه کړ. یو شمېر ډلو چې تهران سره نږدې اړیکې لري او په ځانګړې توګه اصحاب الحق او د بدر ډلو د عبادی پر دریځ انتقاد کړی. په بغداد کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای یو استازی هم د یکشنبې په ورځ پر صدراعظم عبادی انتقاد وکړ، او د اسرائیلو تلویزیون پرون وویل چې صدراعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوږدمهالي اوربند لپاره دوه میاشتې مخکې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی سره یو پټه غونډه درلوده. د اسرائیلو د صدراعظم ویان د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او مصري چارواکو هم سمدستي تبصره نه ده کړې، خو د اسرائیلو یوې ټلویزیوني شبکې د جګپوړو امریکایي چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې د سیسی او نتنیاهو غونډه د مې په 22مه نیټه شوې وه. په تیرو څو میاشتو کې د غزې ترانګې په پولو کې د تشدد د پیښو له زیاتېدو وروسته مصر او امریکا د اسرائیلو او د فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ د اوږدمهالي اوربند لپاره هلې ځلې کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اورېدل. قدرمنو اورېدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی او لوستلی شئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. د نن سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې به واورئ چې د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه وایي غزنی ښار ته د مرستندویو ځواکونو له رسېدو وروسته د دې ښار ډېرې برخې له وسلوالو طالبانو څخه پاکې شوي دي. په غزنی کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره به هم د غزنی د روان وضعیت په اړه د نورو جزئیاتو د ترلاسه کولو هڅه وکړو. په غزنی ښار کې د جګړې له کبله د بشري ناورین ویره په زیاتېدو ده. خلک د ژوند د ډېرو عادي ورځنیو مرستو غوښتنه کوي.
وختي دولت دولت وي، خو دغه ټولو ته باید رسیدګي وکړي. دوا باید ورسوي، غذا باید ورسوي، لار باید خلاصه شي، رحتامد تګ راتګ په ښار کې وکړي.
په نورو راپورونو کې د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي چې حکومت د وچکالۍ ځپلو سیمو خلکو ته لومړنۍ بیړنۍ مرستې رسولې دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه وایي وسلوال طالبان د غزنی ښار له ډېرو برخو ایستل شوي دي. دفاع وزارت وایي اوسمهال د ښار په 90 برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده. غزنی ښار پرون د څلورمې پرله پسې ورځو لپاره د درنو جګړو شاهد و. په دې اړه سلطان محمد سرور یو تفصیلي راپور برابر کړی.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونه د غزنی په مهم ښار کې له څلورو ورځو نښتو او جګړو وروسته وایي چې وسلوال مخالفین د ښار له اکثرو برخو ایستل شوي دي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاعي امنیتي ځواکونه د ښار نوي په سلو کې برخه په خپله ولکه کې لري.
90% اوس د غزنی ښار چې دی دا د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. 10% د بهلول باخواته چې دی یو څه مزاحمتونه روان دي چې د هغې مزاحمتونو د لمنځه وړلو لپاره عملیات هم جریان لري، او هغه زر کسیزه قوات از نفس ځواکونه هغه هم رسیدلی دي.
د دفاع وزارت ویان زیاتوي چې پرونیو هوایی بریدونو کې شاوخوا او یا کسه مخالفین وژل شوي دي. غفور احمد جاوید وایي په تیرو څلورو ورځو جنگ کې شاوخوا 200 وسلوال مخالفین وژل شوي او څه د پاسه 160 کسه نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت ویان زیاتوي چې تر 30 پورې ولسی خلک او څه د پاسه 10 عسكر هم وژل شوي دي، خو دغه ارقام د مستقلو منابعو لخوا تر اوسه نه دي تایید شوي. د غزنی په جنگ کې له وستوالو طالبانو وروسته ډیره مرګ ژوبله پولیسو ته اوخته ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل متاسفانه هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي د ملي پولیسو شاوخوا او یا کسه د پولیسو د بیلابیلو برخو څخه د افغانستان د خلکو څخه د دفاع په لار کې شهیدان شوي دي. یو شمیر کابل ته راوړل شوي او یو شمیر نور چې د غزنی اوسیدونکي وو همالته خاورو ته سپارل شوي دي. ویل کیږي چې یو شمیر وسلوالو طالبانو د خلکو په کورونو او دوکانونو کې ځای نیولی وو. په ولسی جرګه کې د غزنی یوې استازي شاګل رضایی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ریپورټونه ښیي چې وسلوال طالبان د ښار له منځه ویستل شوي دي، خو د ښار په څنډو کې اوس هم شته. یو اندېښنه دا ده چې امکان لري د خلکو په کورونو، لوړو ودانیو او نورو ځایونو کې یې چې په تیرو څو ورځو کې ځای نیولی وو، د طالبانو یا د دغې تخریب کارې شبکې د ډلو کسان پاتې وي. چارواکو وویل چې د تېرې جمعې په ورځ سلګونو وسلوالو طالبانو چې بهرني جنګیالي هم ورسره وو لوڅو خواوو په غزنی ښار برید وکړ. دولتي ځواکونو مهمې ودانۍ تر خپل واک لاندې وساتلې او امریکایي هوایي ځواکونو یې هم مرسته وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې پرون د غزنی د وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده کړه. د دغه ادارې مشر ریچارد پیپر کورن وویل د غزنی ښار اوسیدونکي چې شمیر یې 2,000 کسانو ته رسیږي، د برېښنا، اوبو، خوړو او درملو له کموالي سره مخامخ دي.
هڅه کوو چې په غزنی ښار کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره ټلیفوني اړیکه ټینګه کړو. په غزنی کې تقریبا ټولې شبکې له منځه وړل شوې دي او یوازیني ټلیفونونه چې کار کوي سټلایټ ټلیفونونه دي. نو موږ هڅه کوو چې له خپل خبریال سره ژر تر ژره اړیکه ټینګه کړو. ابراهیم صفای د ازادۍ راډیو خبریال د شپې د ټلیفون په لیکه له غزنی ښار نه راسره دی. په یوه شیبه کې به ابراهیم صفای له موږ سره په اړیکه کې وي او موږ دا د هڅه کوو چې له دننه د غزنی ښار د وروستي وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړو. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په دې ښار کې کورنۍ شبکې ټولې تقریبا غیر فعال شوي دي د جګړو په نتیجه کې، او یوازې سټلایټ تلیفوني شبکې کار کوي چې موږ د فکر کوم چې اړیکه مو له ابراهیم صفای د ازادۍ راډیو له خبریال سره ټینګه شوې ده چې په غزنی کې دی. د تلیفون په مستقیمه اړیکه همدا شېبه راسره دی. صفای صاحب، په غزنی کې څه روان دي؟ تاسو څه وینئ په خپله شاوخوا کې؟
سلامونه تکل سے تاسو د ازادۍ راډیو درنو اړیدونکو ته. محمد شیبا من د غزنی د هم نیو نوتی هم نتی سرچینی وای چې انا هم یو څه نتی کی مخافه دی د ښار.
صفای صاحب، په اړیکه کې تخنیکی ستونزه شته، که کولای شئ لږ د خپل موقعیت بدل کړئ چې موږ ستاسو آواز لږ په ښه کیفیت باندې واورېدلی شو.
تکل صاحب، دلته کسان چې دلته د مخابراتي شبکو یې شبکې کار نه کوي، خو بیا هم لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه د ښار یو شمېر سیمې لا هم نه دي تصفیه شوي. خال خال ډزې کېږي، امنیتي سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې طالبان لا هم په یو شمېر سیمو کې ځای په ځای دي او له ځینو ځایونو نه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. خبریالان لا هم ښار خپله د غزنی ښار ته اجازه ورته نه ده ورکول شوې تر څو له سیمې څخه لیدنه وکړي. که دغه ځای څخه موږ چې کله ووتلو انشاءالله هغه معلومات چې تازه معلومات دي له خاص څخه به هم د ازادۍ راډیو د اورېدونکو سره شریک کړو.
صفای صاحب، فقط لنډ راته ووایئ چې هغه څه چې تاسو تر دې شېبې لیدلې یو تصویر یې راکړئ.
همدا شېبه چې په دغه کیسه کې چې موږ یو شمېر ټپیان راوړل کېږي، د امنیتي ځواکونو هغه جسدونه چې دي هغه انتقالېږي د امبولانسونو له لارې، یو شمېر ټانکونه یا هم رنجر چې هغه تحقیق شوی شاهي طرح سیمه په دغه سیمه کې چې مونږ یو افغان ګډ امنیتي ځواکونه دي او یو شمېر بهرنیان هم ورسره لیدل کېږي دغه ساحه کې خال خال دزو غږ هم اورېدل کېږي داسې حتی د امنیتي ځواکونو لخوا خبر اعلان ته وویل شول چې ساحې څخه لږ یو سم امن ځای ته انتقال کړی شو چې واکې دلته هم کله کله د هوان او نور یو شمېر اصلحو ډزې کېږي دلته اوس د دې ځای څخه خبر اعلان په موټرو کې د غزنی ښار د بالاحصار څخه چلیږي وګورو چې هلته څه دي بیا به انشاءالله د
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال ابراهیم سپای و له غزنی ښار څخه یې په مستقیم ډول راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورېده خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خو دا شیبه د نړۍ او د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې صفي الله ستانکزي چمتو کړي.
څو معتبره لویدیځو ورځپاڼو د غزنی ښار په جنگ تمرکز کړی دی. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې لیکلي چې غزنی ته د طالبانو د تازه جنګیالیو په رسېدو جنگ زور اخیستی او ټولې مواصلاتي لارې کلکې تړل شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د لارو د تړل کېدو په علت د خوراکي موادو او درملو محمولې غزنی ښار ته نه رسېږي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼه لیکي وروسته له هغه چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو 800 تازه جنګیالي غزنی ته ورسېدل جنګ زور واخیست. خو د امریکا هوایي ځواک یوه B-1 بم غورځونکې تکه په کار واچوله او د طالبانو په اهدافو یې لس واره بمباري وکړه. ورځپاڼې په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو د استازي شاګل رضایي خبرې راخیستې چې ویلي دي په تیرو 15 میاشتو کې نږدې 1.5 واره له افغان امنیتي چارواکو او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله سره د غزنی د ناامنۍ او اندېښنې شریکې کړي. شاګل رضایي وایي دغو چارواکو د دوی غږ نه دی اورېدلی او نتیجه نن ټول ګوري. وال سټریټ ژورنال په پای کې دا هم لیکي چې د غزنی په دې جنگ سره د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو راتلونکي نامعلومه ده. د افغانستان دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو ډاډ ښودلی چې د ولسمشر په امر تازه ځواکونه غزنی ته ځي او وضعیت به بیرته عادي شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې په غزنی ښار د طالبانو د جمعې ورځې د بریدونو له پیل سره د امریکا هوایي ځواک د افغان ځواکونو په ملتیا په طالبانو هوایي بریدونه کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په غزنی ښار په برید سره په لویه لار کې څو ځایه پوستې جوړې کړي او د افغانستان له پلازمینې سره د جنوبي او لویدیځو ولایتونو د دې مهمې نښلوونکې لویې لارې په اوږدو کې ماینونه کینولي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د غزنی له جنګه ډېر کم معلومات د باندې وځي ځکه مخابراتي شبکې بندې دي او ښایي ډېر کم کسان په دې وپوهیږي چې په ښار کې ستیریږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي افغان حکومت په وروستیو څو ورځو کې خپل څه باندې 200 افسر او عسکر له لاسه ورکړي. د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي د دوشنبې په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې شاوخوا 100 افغان پولیس او د اردو سرتیري او 40 عام خلک د غزنی په جنگ کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي په غزنی کې د څه باندې 100 عسکرو په وژل کېدو سربیره په فاریاب او بغلان ولایتونو کې هم وسلوالو طالبانو په افغان پوځیانو بریدونه کړي چې شاوخوا 100 تنه یې وژلې دي. نیویارک ټایمز د غزنی د امنیه قمندان فرید احمد مشل په حواله بیا لیکي چې سباندې زر طالب وسلوال په غزنی ښار برید وکړ چې د خبره 1500 تنه وژل شوې دي. نیویارک ټایمز د غزنی ښار د اوسیدونکو په حواله هم لیکلي چې طالبانو د خلکو له کورونو سنگرونه جوړ کړي او جنگ له همغه ځایونو رهبری کوي.
لازدای رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري د غزنی په د جګړې په مسله کې پاتې کیږي. د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي چې د روغتیایي او بشري خدماتو د نشټوالي له کبله له لویې ستونزې سره مخامخ دي. د دوی یو شمېر فعالانو پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې د دې ولایت په روغتیایي مرکزونو کې خدمات نشته او ځینې خلک حتی د اړتیا وړ لومړني مواد هم نه لري.
سلورم ورځ ته د غزنی د جګړې لغزیدو سره دغه ولایت اوسیدونکو په سیمه کې د یوې انساني فاجعې رامنځته کېدو خبرداري ورکوي. دوی وایي د غزنی اوسیدونکو د روغتي او بشري خدمتونو د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخ دي او که رسیدګي ورته ونه شي ناوړه پایلې به ولري. دغه ولایت دوه اوسیدونکو فرید تکل او حکمت الله چې تازه له غزنی نه کابل ته راغلي د دوشنبه په ورځ د سیمې وضعیت ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
سلور ورځې کېږي د غزنی ملکی روغتون ته سل مړي لېږدول شوي چې هملته پاتې دي او 150 ټپیان پکې بستري دي، خو په دغه روغتون کې یوازې یو نرس شته چې رسیدنې ورته نشي کولی. هیڅ روغتیایي خدمتونه پکې نشته، حتی خلک لومړنیو خوراکي موادو ته هم لاسرسی نه لري.
دولت وي خو دغه ټولو ته باید رسیدګي وکړي، دوا باید ورسوي، غذا باید ورسوي، لار باید خلاصه کړي، رفتآمد خلک ته زمینه مساعده کړي چې رفتآمد تګ راتګ په ښار کې وکړي.
وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د غزنی پر ښار ډله ییز برید وکړ. د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وایي پرون هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه جګړه لامل شوه چې ټلیفوني شبکې غیر فعالې او د برېښنا مزي پرې شي. دوی وایي د غزنی د ښار اوسیدونکي حتی د څښاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ اداره وایي د دوی مرستې چمتو دي او د لارو له خلاصېدو سره سیمې ته ولېږدول شي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت له روغتیایي مرکزونو سره اړیکې پرې شوي خو ملکي روغتون یې فعال دی او د اړتیا په صورت کې به د سره صلیب له بنسټه مرستې وغواړي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آغا فهیم هم دغه ولایت ته د مرستو د تیاریو خبر ورکوي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
ویوا لا لیبرتاد،
بو سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د جرمنی حکومت وایي د دې هیواد صدر اعظم راتلونکې اونۍ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په برلین کې ګوري. دا به له تیرو دریو میاشتو راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ دوهمه غونډه وي. تمه ده چې دواړو مشرانو په غونډه کې به د نړیوالو مهمو مسایلو او د انرژۍ په هکله خبرې وشي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
د جرمنی د حکومت ویان ستیفان شبریت د دوشنبه په ورځ وویل چې په غونډه کې به د سوریې او اوکراین د جګړو او د انرژي د مسایلو په هکله خبرې وشي. مسکو او برلین د بالتیک په سمندر کې د یو نوي پایپلاین جنجالي پروژه لري چې کېدای شي لویدیځې اروپا ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره کړي. امریکا او ګڼ شمیر نور لویدیځ هیوادونه د دغې پروژې مخالف دي. مرکل او پوتین وروستی ځل په تیرې می میاشت کې د روسیې په ساحلي سوچی ښار کې سره لیدلی وو. تیره میاشت د جرمني صدراعظم او بهرنیو چارو وزیر د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او لوی درستیز جنرال والری ګراسیموف سره په برلین کې ولیدل. د سوریې او اوکراین د جګړو په شمول یو لړ مسایلو د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. روسیا د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو څخه ملاتړ کوي، چیرته چې د تیرو څلورو کلونو په جګړه کې څه د پاسه 10,300 کسان وژل شوي دي. د اوکراین د سولې پروسه په ټپه ولاړه ده او برلین یې د ژوندي کولو لپاره د څو غونډو کوربتوب کړی دی. مسکو د سوریې په کورنۍ جګړه کې هم د بشار اسد د رژیم بې دریغه ملاتړ کړی دی. د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې سلګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو نور بې کوره شوي دي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې په نږدې راتلونکي کې د سوریې د سولې د پروسې په هکله یوه څلور اړخیزه غونډه پلان شوې چې د روسیې، فرانسې، ترکیې او جرمني مشران به پکې برخه واخلي. روسي چارواکو وویل چې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ترکیې څخه د لیدنې په ترڅ کې د دغې غونډې په هکله د ترکیې بهرنیو چارو وزیر سره خبرې کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې به د ساينس او د ټکنالوژۍ د وروستیو معلوماتو نه هم خبر شئ. همدارنګه د ژوند رنګونه د ورځنیو خبرو اترو یوه برخه هم تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړی د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو چارواکي وایي چې وسلوال طالبان د غزنی ښار له ډیرو برخو ایستل شوي دي. دوی وایي چې اوسمهال د ښار په سلو کې نوي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده. افغان چارواکي تاییدوي چې د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې د چینایي کمپ په نوم پوځي قرارګاه تېره شپه وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلې ده. په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د قرارګاه کلابند او سرتیرو دوه ورځې مقاومت وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیر ماښام د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی فهرست اعلان کړ. په دې فهرست کې له غزني پرته د هیواد د ټولو ولایتونو او د کوچیانو، هندوانو، سکانو د استازو نومونه اعلان شوي دي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری چې د روانې میاشتې په پیل کې په هلمند کې ټپي شوی و پرون سا ورکړه. زرګونو کسانو پرون په یمن کې د هغو لسګونو کوچنیانو په جنازه کې برخه واخیسته چې ویل کېږي د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو په وروستۍ هوایي حمله کې وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پر ایران د امریکا د بندیزونو په اړه د خپل هیواد د دریز دفاع وکړه او ویل دوی د ډلو ټپلو لخوا تر فشار لاندې دي، خو د زیاته کړه چې دای به خپلو ملي ګټو ته د دلو ټپلو د ګټو په پرتله ترجیح ورکړي. او د اسرایلو ټلویزیون پرون وویل چې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د اوږدمهالې اوربند لپاره دوه میاشتې مخکې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح سیسی سره په یوه پټه غونډه کې خبرې کړې دي. او اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
زمانم احمد گل.
احمد گل څه کار کوي؟
زه دلته په دغه وزارت کې په منابع بشری کې مدیر د عمومي د شکایتو.
په کوم وزارت کې؟
د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت.
نور زاینو کوم تاسو دندې ترسره کړی؟
بله، ما اولی وظیفه په دولت کې معلمي